د ماسپښین 2 بجې دي. د آزادې رادیو ډیرو درنو او خوږو اوریدونکو السلام علیکم. دا د دغه یو ساعت پښتو خبرونه زه سهیلا اسخری تاسو ته وړاندې کوم. د سپین بولدک لار به نن پرانستل شي. دغه راز به فریبا ظاهر راته وایي چې د وروستیو راپورونو له مخې د ایټالیا د نن ورځې په زلزله کې لږ تر لږه لس تنه مړه شوي دي، او همداشان د ترکیې پوځ او نړیوال ایتلافي ځواک نن د ترکیې پولې ته څیرمه د سوریې له جرابلس له ښار نه د اسلامي دولت د وسلوالو سختریزو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړل. خو مخکې تر هر څه پام وکړئ د افغانستان څخه خبرونه ته چې حدیث پردیس یې بندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي ممکن د چمن سپین بولدک لاره چې د پاکستان له لوري تړل شوې نن بیرته پرانستل شي. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې دلته د طالبانو پلانونه شن کړي او دوی له مات سره مخامخ دي، او د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال قدم شاه شاهین هند ته ځي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ممکن د چمن سپین بولدک لاره چې د پاکستان له لوري تړل شوې نن بیرته پرانستل شي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان او پاکستاني لوړپوړو چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، او شاید تر څو ساعتونو د سپین بولدک او چمن لاره ترمنځ غځېدل لاره بیرته پرانستل شي.
د افغانستان لوړپوړي چارواکي په جریان کې دي، خبرې روانې او هڅې په لوړه کچه ادامه لري، او انشاءالله ډېر ژر چې شاید تر راتلونکو څو ساعتونو دغه لاره بیرته پرانستل سي.
پاکستان شپږ ورځې وړاندې د غلار له هغې وروسته وتړله چې یو شمېر کسانو د سپین بولدک او چمن ترمنځ سیمه کې د پاکستان بیرغ ته اور واچوه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا دغه پیښه غندلې او ویلي هغه کسانو چې د پاکستان بیرغ سوځولی د افغانستان د حکومت او یا خلکو استازیتوب نه کوي. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې دلته د طالبانو پلانونه شنډ کړي او دوی له ماتې سره مخامخ دي. د لوی درستیز مرسیال مراد علي مراد چې دا مهال په کندوز کې د روانې جګړې مشري کوي وایي افغان ځواکونه په قوي مورال جګړه کوي او طالبان له مهمو ځایونو په شاتم به ولیدي. ښاغلي مراد له رسنیو سره په خبرو کې همداراز ادعا وکړه چې په کندوز کې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. امنیتي چارواکي په داسې حال کې په کندوز کې د طالبانو د ماتې خبره کوي چې لا هم د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. وروسته کورنۍ خبر هغه دا چې د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال قدم شاه شاهین هند ته ځي. د هندي خبرونې دیکان هیرت په حواله جنرال شاهین براتلونکو نه په نوې ډیلی کې د هند پوز له لوی درسیز جنرال دلبر سنگ سوهاک سره وګوري او د هند صدر اعظم او دفاع وزیر سره به ټلیفوني خبرې وکړي. د افغانستان د پوز لوی درسیز په داسې وخت کې هند تزي چې د رپورټونو په حواله نوې ډیلی له دې هیواد سره د خپلو پوزي مرستو په زیاتولو غور کوي. تمه ده چې جنرال شاهین به د افغانستان د پوز د اړتیا وسایلو یو لیست هم هندي لوري ته وړاندې کړي. بهرني خبرونه فریبا ظاهر درته وړاندې کوي.
د وروستیو راپورونو له مخې د ایټالیا د نن ورځې په زلزله کې لږ تر لږه لس تنه مړه شوي دي. په دې زلزله کې چې شدت یې د ریشتر په حساب 6.2 درجې و او د ایټالیا په پلازمینې روم په ګډون یې د دغه هیواد مرکزي سیمې ولړزولې، په لسګونو کلي ویجاړ شوي دي. د زلزلې مرکز ته نږدې د ریټي د سیمې ودانیو ته زیان اوښتی او برېښنا پرچاو شوې ده. د زلزلې له ټکانونو سره چې په 3:30 بجې احساس ول، خلک په منډه سړکونو ته ووتل. د ترکیې پوځ او نړیوال ایتلافي ځواک نن د ترکیې پولې ته څیرمه د سوریې له جرابلس اشاره د اسلامي دولت د وسلوالو سختریزو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړل. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو وویل چې د حلب ولایت په جرابلس اشاره کې عملیات په ځایي وخت نن سهار 4 بجې پیل شو. له دغه اشاره چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې سختریزی ډلې په لاس کې دی. پرون سه شنبه د ترکیه پر قره کمیس ښار کې د هوان څو ګولۍ ولګېدې چې په ځواب کې د ترکیه پوځ د سوریه په خاوره کې پر دغه ښار د توپونو ګولۍ وویشتې. د عملیات داسې مهال کېږي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن انقرې ته ځي، څو ولسمشر رجب طیب اردوغان او صدراعظم بن علي یلدرم سره وګوري. یوه لوړ پوړي امریکایي چارواکي چې د بایدن سره په دې سفر کې مال دی، خبریالانو ته ویلي چې واشنګټن له ترکیې سره په دغو عملیاتو کې همغږی دی. واشنگتن وایي د ترکیې له لورې په امریکا کې د میشت مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د ورسپارلو رسمي غوښتنلیک ورورسېد. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر خبریالانو ته ویلي چې متحده ایالات د دې غوښتنلیک پر متن او حقوقي اړخ غور کوي.
We can confirm now that Turkey has requested the extradition.
د وی موجود ستا د وی چې ترکیه د شغلی ګولند ورسپارلو لپاره غوښتنه کړې ده، خو زه د غوښتنې ته د کودتا له هڅې سره تړاو نه ورکوم. په حقیقت کې دا د 2014 کال د کودتا له هڅې سره تړاو نه لري. تونر په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ګولن چې د امریکا په پنسلوانیا کې میشت دی، په ترکیه کې د تیرې میاشتې د ناکامې کودتا په طرحه کولو تورن دی، خو هغه دا تورونه ردوي. په دې وروستیو کې د واشنگټن او انقرې ترمنځ اړیکې د فتح الله ګولن د نه ورسپارلو له کبله خرابې سوې. پاکستانی چارواکو د یو مهم سیاسي ګوند مشر چې جلاوطنی دی د کراچۍ له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته په غداری او د تروریزم په خپرولو تورن کړ. د متحده قومي غورځنګ پر مشر الطاف حسین تور پورې سوی چې په خپل وروستۍ وینا کې پاکستانی ضد شعارونه ورکړي او تشدد ته یې لمن وهلې ده. وروسته له دې چې د دوشنبه پر ورځ الطاف حسین له لندنه د ټلیفون له لارې په پاکستان کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه، د ده د ګوند غړیو د آی آر وای ټلویزیون پر دفتر یرغل وروړ. الطاف حسین رسنۍ په دې وغندلې چې د دوی د نه خوړلو شپږ ورځنۍ احتسابې منعکس نه کړ. د تاجکستان پارلمان د بخښنې یو نوی قانون تصویب کړ چې تېره اونۍ د ولسمشر امام علي رحمانوف لخوا وړاندې سوی و. دغه قانون چې نن تصویب سو پر 12,000 کسانو تطبیق کیږي. د نوي قانون پر اساس په 3,000 کسان له بنده خوشي کیږي، تر 4,000 ډیر کسان چې محکمه یې ځنډیدلې ده بخښل کیږي، او د 5,000 نورو بندیانو د حبس موده لنډیږي. هغه کسان چې په قتل، تروریزم، مذهبي افراطیت او نور جدي جرایم تورن دي په دغه نوي قانون کې شامل نه دي. د بخښنې دغه قانون له پخواني شوروي اتحاد څخه د تاجکستان د خپلواکۍ د 15مې کلیزې په ویاړ د ولسمشر لخوا وړاندې سو. تاجکستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر پر 9 نیټه لمانځي. د بشري حقونو فعالان او نړیوال څارونکي د تاجکستان پر حکومت انتقاد کوي چې په هغه هیواد کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د تروریزم ضد قوانینو څخه کار اخلي. او د ایران سپای پاسداران انقلاب وایي په دې وروستیو کې د ټولنیزو شبکو 450 تنه کارکوونکي یا نیولي یا احضار کړي او یا هم خبرداری ورکړی دی. په دې اعلان کې چې د سپای پاسداران انقلاب په ویبپاڼه کې خپور سو، ویل سوي دغه کسان چې نیول سوي یا احضار سوي دي په خپلو ټولنیزو پاڼو کې غیر اخلاقي مطالب خپره کړي دي. تر اوسه د نیول سوو کسانو دقیقه شمېره معلومه نه ده، خو سپای پاسداران انقلاب وایي هغوی په غیر اخلاقي فعالیتونو، مذهبي باورونو ته پسپکاوي او یا هم غیر قانوني کړنو تور د روان کال په میاشت کې ایرانی چارواکو په انستاګرام کې د بی حجاب میرمنو د تصویرونو ایښودل بند کړ او په همدې تړاو یې څو تنه نیولې و. د خبرونو پای.
له ازادۍ رادیو نه به د خبرونې په پاتې برخه کې دغه مطالب واوري. د سپین بولدک لار به نن پرانستل شي. افغان حکومت د خبریالانو او رسنیو د امنیت او خوندیتوب طرز العمل تصویب کړی دی. د افغانستان لوی درستیز په څو راتلونکو ورځو کې هندوستان ته سفر کوي. د پکتیا ولایت په یوه لیرې سیمه کې د یوه نوي ښوونځي د بنسټ ډبره کیښودل شوه.
یو څو خیمو کې زده کړې کولې یا سرلمر ته زده کړې کولې.
لا څلور کلونه وروسته په کونړ ولایت کې ماشومان ته د واکسین تطبیقولو اجازه وشوه.
د دې خلکو د اجازه په سر مې خاطر مې حال ته ځنګړې کمپاین چیر شو چې په دې کې د خپل لاس راوړلو په څیر وو.
د ګردیز د ښار میوه او سبزی پلورونکي د پلورنې د منظم مارکیټ غوښتنه کوي.
په تنګ کې مونږ دکاندارم ټلکی اسکر مونږ ټلکی ور رقند موټر مونږ ټلکی.
د فراه ولایت د کرنې او مالداری ریاست لخوا په زرهاو زراعتي چرګان او چرګوړي په دغه ولایت کې د بیوزلو لپاره بشل شوی دی. یو افغان ځوان چې خپل هم د یونان د اوبو لارې امریکای ته رسیدلې د مهاجرو د ژوند ژغورلو لپاره یو پلان جوړ کړی دی. نور مطالب او د غرض به د بشري حقوقو خبرونه واوري.
دریامې د حکومت زهر دی. حکومت نسی کولای چې کنټرول کړي خپل ادارې یا هم نسی کولای چې
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ښایي نن چهارشنبه د ورځې په ترڅ کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره بیرته پرانیستل شي. دغه لاره نږدې یوه اونۍ راهیسې د مسافرو او سوداګرو پر مخ تړلې ده. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي له مرکزي حکومت غواړي چې دغه ستونزې ته دایمي د حل لاره پیدا کړي. قسیم سولمل د راپور پترس کې نور جزئیات را بیانوي.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ د باب دوسی په نوم دروازه چې د کرشې دوړ غاړو ته د پرتو خلکو په باور د شته ستونزو له امله هیڅکله د دوستۍ پیغام نه دی لېږلی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې ښایي دغه دروازه له نږدې یوې اونۍ تړل کېدو وروسته نن بیرته پرانستل سي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې د بیا پرانستلو لپاره په لوړه کچه اړیکې نیول سوي دي.
ډیپلوماټیک صورت
گرفته او د ډیپلوماټیکو مراجعو لارې خبرې سوي او په لوړه کچه هڅې جریان لري. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې یا نږدې ساعتونو کې شاید لاره پرانستل سي. د ځای چارواکو په وینا دغه لاره د اسد په 28مه وروسته لغې د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا وتړل سوه چې ځینو کسانو سپین بولده کې د پاکستان بیرغ ته اور واچوه. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل ټویټر پاڼه کې د پاکستان بیرغ ته اور اچول غندلی او ویل دی چې د لارې د تړل کېدو له امله خلکو ته زیات زیان رسېدلی دی. په جنوب کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر کرښې دا ستونزې په داسې حال کې رامنځته سوي چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د کلدارو پر کارولو بندیز ولګول سو. د کندهار پولیسو هم درس په وروستیو کې لسکونه هغه پاکستاني کارکوونکي بیرته پاکستان ته واستول چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل. تر دې مخکې د روان کال په ترڅ کې د تورخم بندر هم څو ځله د مسافرو او سوداګرو په وړاندې وتړل سو چې د سوداګرۍ او صنایع خونو یې سوداګرو ته اوښتی زیان لسکونه میلیونه ډالر یاد کړ. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال انجینیر عبدالباقی وایي هر ورځ په تازه میوو بار سلګونه موټر له دې لارې پاکستان ته ځي او د غیواد په ځانګړې توګه د میوو د محصولاتو په موسم کې په یوه او بله بهانه لاره تړي.
یو خاصه بانه جوړیږي څو د امچانه ګرځول کیږي او هغه تاوان مشترسیږي.
اوم غشتل د یادې ستونزې په اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر واخلو خو بریالي نسولو. خو د شغلي باقی سپارښتنه داده چې حکومت باید داسې یو پروسیجر رامنځته کړي چې له مخې سوداګرو ته د ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان لخوا دا شان ستونزې جوړې نسي. خو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د دوی هڅې تل دا دي چې د سرحدي ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې د سوداګرو د زیات زیان مخنیوي وسي.
آزادی رادیو لوونه ترو
قدرمن دوستانو زمونږ غږ د آزادی رادیو نه اوري. د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت د خبريالانو او رسنیو د امنیت او خوندیتوب طرز العمل تصویب کړي او په پوره چمتووالي سره به پلی کړي. د دغه شورا ویان تواب غرزنګ آزادۍ رادیو ته ویل یا طرز العمل د ټولو اړوندو ادارو لخوا ترتیب او د سه شنبه پورې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د امنیت شورا په غونډه کې تصویب شوې ده. د خبريالانو ځین مدافع ډلې وایي دا طرز العمل ډیر جامع دی او کپلی کول ته جدي تدابیر وننیول شي به ګټه وي. صفی الله ستانکزای په دې اړه پوره معلومات راکوي.
افغان چارواکي وایي د خبريالانو او رسنیو د امنیت او خوندیتوب کړنلاره له هر ډول ګواښونو څخه د هغوی د خوندیتوب په هدف تصویب شوي او پلي کولو ته یې پوره چمتووالی لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غرزنګ ازادي راډیو ته وویل دا طرزالعمل چې د ټولو قوانینو په رڼا کې د حکومتي ادارو او د خبريالانو د مدافع ډلو لخوا جوړ شوی د ولسمشر په مشرۍ د امنیت شورا لخوا تصویب شو.
د رسنیو د خوندیتوب او د امنیت د تامین طرزالعمل تېره ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د شورا په عالي مجلس کې تصویب شو. او د دې طرزالعمل د جوړېدو هدف دا دی چې د رسنیو او د هغو د کارکوونکو یعنې ژورنالستانو امنیت د ټولو وښونو څخه مسؤول شي. دې طرزالعمل تطبیق ته د افغانستان دولت پوره چمتووالی لري.
خغلی غورزنګ ویل د سیشن می پرز د امنیت شورا په غونډه کې د خبرلانو د خوندیتوب او امنیت د کړنلارې ترتیب کونکي وستایل شو او ډیر ژر به د مخکتنی غونډه هم جوړ شي. د خبرلانو رسنۍ د خوندیتوب کړنلار داسې وخت تصویب شوې چې د 2014 میلادي کال د خبرلانو لپاره تر ټولو خنړی کال بلل شوی دی. د افغانستان د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفي ازادي راډیو ته ویل حکومت باید په ټول جدیت دا کړنلار تطبیق کړي او که داسې ونه کړي د خبرلانو په وړاندې به تاوتریخوالی خپل اوج ته ورسیږي.
خغلی
شریفی وی د دې لپاره چې د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لس خبریالان وژل شوي، یاد کال د خبریالانو لپاره د رسنیو په تاریخ کې تر ټولو خونړی کال دی. دا چې کال لا ختم نه دی او لس خبریالان وژل شوي، موږ ډېر اندېښنه لرو. که دا طرزالعمل تطبیق نه شي، ممکن ډېر زیات تلفات ولرو. خغلی شریفی ویل تصویب شوی کړنلاره ډیره جامع ده او دوی به هڅه کوي چې د خبرلونو د مدافعینو په توګه یې د پلي کولو لپاره خپل غږ اوچت کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
زمونږ غږ د ازادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان لوی درستیز به په راتلونکو څو ورځو کې هندوستان ته سفر وکړي او له دغه هیواد نه به د وسلو غوښتنه وکړي. په اوسنیو شرایطو کې افغانستان نور وسلو ته اړتیا لري څو په ښه توګه د سخت دریځو په وړاندې جګړه وکړي. دا خبرې په هندوستان کې د افغانستان سفیر شیدا محمد عبدالی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې کړې دي. مرکه ملالی بشیر ورسره کړی او په سر کې د وسلو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده. دای په ځواب کې وایي
تر هند او افغانستان رابطه په مختلف موارد کې لکه تاسو معلومه ده د ډیر وخت څخه اور باندې بحث دی چې هغه کومکونه چې په افغانستان کې د افغانستان د حکومت خواسته ورته شوي د هند څخه په شمول د امنیتي او دفاعي مور کې غوښتنه د افغانستان لکه تاسو پوهیږئ په دې وخت کې چې د نسبت په خاطر د رسوي د خپلون په دفاعي برخه کې نو په دې دلیل د افغانستان لوی درستیز برانیږي چې ان شاء الله هم سفر کوي او هغه غوښتنه چې په اوس وخت کې د افغانستان امنیتي قواوې لري هغه به لوی درستیز ځان سره راوړي او د هند حکومت سره به مطرح کړي. مخکې د سفر څخه لکه تاسو چې حتمن پوهیږئ چې د هند حکومت په بار بار دا افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخه کې د کومکو تعهد کړی دی نو داغه تعهد پر بنا به د افغانستان لوی درستیز خپلې غوښتنې د هند حکومت سره مطرح کوي او تر څو هغه څه چې دی کولای شي د افغانستان امنیتي قواوو سره وشي.
دا وسلې چې هندستان به افغانستان ته ورکوي لکه څنګه چې دوی ژمنه کړې ده او لکه تاسو چې یادونه وکړه لوی درستیز هلته ځي او خپل غوښتنې بورته وړاندې کوي نو دا وسلې تاسو په فکر چې روسي جوړ دي، هندي جوړ دي او امریکایي؟ ځکه پښتنه کوم چې افغان ځواکونه اوس مهال امریکایي وسلې کاروي نو که دا وسلې امریکایي نه وي نو بیا به افغان ځواکونو ته د ترېننګ ضرورت هم وي چې دغه وسلو ته آماده سي چې وي کاروي.
خو د افغانستان امنیتي کلکه تاسو پوهیږئ په اوس وخت کې یو خاص معیاري اصلي یا تنها باید روسي دبليو یا غربي یا د ناټو په معیارو باندې سنبال وي هغه معیارونه مکمل په افغانستان کې نه دي تطبیق شوي نو افغانستان اوس په اوس مهال کې چې سخت ضرورت امنیتي تجهیزات او دفاعي تجهیزات لري د هر هواد څخه چې ممکن وي دا کوم کو د جذب لپاره هڅه کوي نو د هند څخه هغه تجهیزات د افغانستان لپاره به ورکول کیږي. طبعا هند لکه تای شپوس روسي سره د ډیر په خوانه په دفاعي امور کې رابطه لري او تجهیزات هم ایجاد کسی دی در روسی تیزات خواست که روسی که پهند کنو حقا تجیزات چه هند که ارکوی مختلف بوی زیاتره در روسی ساخت کارخانه چه دلتا یا تجیزات چه هند لدی افغانستان سر با در کمک در پاره منی رو بحث کی نو مهمه نده چه حتما باید اسلحه یو خاص معیار ولري د افغانستان اوسنی ضرورتونه د دې دپاره چې باید رفع شي د هر نوه تجهیزاتو د اخلو دپاره باید حجم شي. نو موږ د دغو اساسي ضرورتو په بنا باندې که څه د ناټو معیار وي که د روسي معیار وي د افغانستان د امنیتي ځواکو د ځواکو دپاره غوښتنې کوو او پیدا کوو.
په نوی ډیلی کې د افغانستان لوی سفیر شهید محمد عبدالی و چې له ازادۍ رادیو سره یې هند ته د افغانستان د لوی درستیز د سفر په هکله مرکه درلود.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واورئ یا ولولئ.
د پکتیکا ولایت چارواکی د افغان حکومت له مشرتابه او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو نه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د ښوونځیو لپاره د ودانۍ جوړولو ته پاملرنه وکړي. دوی زیاتوي په پکتیکا کې د پوهنې له بهیر سره د خلکو مینه او لیوالتیا ډیره ده او خلک تیار دي چې د حکومت سره د ټولګټو پروژو په ساتنه او څارنه کې مرسته وکړي. خو بیا هم د یاد ولایت څه باندې 60% ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیډیاو کې زده کړې کوي. نجیب الله الوخیل د دې په باب تفصیل راکوي.
د پکتیکا ولایت چارواکی وایي چې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو تر 60% ډیر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیډیاو کې پر زده کړو بوخت دي. د سې شمې پورس د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د یاد ولایت په میټاخان ولسوالۍ کې د سید جمال الدین افغان په نوم دی و ښوونځي لپاره د ودانۍ د جوړولو د کار د پیل په ځای کې د مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو څخه د نورو ښوونځیو لپاره د ودانۍ جوړولو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د پکتیکا والی آزادۍ راډیو ته د سید جمال الدین افغان ښوونځي د نوي ودانۍ د مشخصاتو په تړاو وویل چې یاد ودانۍ د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د هند هیواد په مرسته د یو کال په موده کې جوړیږي.
دغه ښوونځی چې بنسټ ډبره کېښوده د میټاخان لسولۍ اړوند د سید جمال الدین افغان په نوم یادیږي. یو څو خیمو کې زده کړې کولې یا اسرال مرته زده کړې کولې. دغه ښوونځی لس خونې لري، یو بوت سال لري، چردی ولی لري. د هندوستان هیواد په مالی مرسته د نږدې 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د یو کال په موده کې جوړیږي.
د پکتیکا والی په خپلو خبرو کې د یاد ولایت د ښوونځیو لپاره د نورو ودانیو د جوړولو غوښتنه وکړه.
د پکتیکا ولس د زده کړو سره د مینې ته پوکتو د دې ضرورت لیدل کېږي. په مختلفو سیمو کې بې سرپناه ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. دغه غوښتنه موږ د خپل دولت نه کوو، د وزارت نه یې کوو او د مرستندویانو یې کوو. پکتیکا ولایت د نورو ولایتونو په پرتله ښه امنیت لري. ولسونه دې ته آماده دي چې د ټولو پروژو نه که هغه د معارف په برخه کې وي که په بله برخه کې وي په سریم ډول ساتنه او څارنه.
د خیال محمد په نوم د میټاخان ولسوالۍ یو تن ښوونکی هم د اړوندو ارګانونو په ځانګړي ډول د ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې د سید جمال الدین افغان ښوونځي په شان د نورو مکتبونو ته هم د ودانیو د جوړولو په برخه کې لازمه پاملرنه وکړي.
په راتلونکي کې د دولت د ټولو ارګانونو څخه په تېره بیا د محترم والي صاحب څخه د موږ نور هم دا خواهش ده چې د موږ د نورو ښوونځیو په باب هم لکه څرنګه چې د میټاخان اوسیدونکي د زده کړې مینه لري هغه سې همکاري ورسره وشي.
د پکتیکا والي په میټاخان ولسوالۍ کې د ځایي خلکو په وستره غونډه کې له قومونو او ولسونو هم غوښتنه وکړه چې د خپل ښه راتلونکي لپاره دې خپل نجونه ښوونځیو ته شامل کړي او د عمر په ډېرېدو دې هغوی له ښوونځیو نه باسي. د پکتیکا والي ټینګار وکړ که چیرې پکتیکا لوستې نجونې او ښځې ولري نو دوی به د نورو برخو سربیره د روغتیا او پوهنې په برخو کې د ښځو او نجونو لپاره ښه خدمتونه وړاندې کړي.
د پکتیکا ولایت په دې لرې پرته سیمه کې د ښوونځي ودانۍ جوړېدنه یو ښه زیری دی. نجیب الله الوخیل یو بل ښه خبر هم لري. دی مو د خوست ولایت طبیعي. په خوست کې د خلکو پاملرنه د پوهنې بهیر ته په ځانګړي ډول د نجونو زده کړو ته ډېره شوې ده. د یاد شوی ولایت ځای چارواکي هم وایي چې تر امنیت وروسته ښوونه او روزنه د ولایتي ادارې په کاري لومړیتوبونو کې ده او په ځانګړي ډول به د نجونو زده کړو ته پاملرنه کوي. واورئ بیا هم له نجیب الله الوخیل نه.
څو کاله وړاندې چې د خوست په زیاترو کلیوالي سیمو کې د نجونو زده کړه ډېره محدوده وه او یوازې به د لږ عمر لرونکو نجونو لومړنۍ زده کړې کولې، اوسمهال حتی د یو کلي زر نجونې په زده کړو بوختې دي. د خوست د مرکز اړوند د متون د کجیر د کلي نږدې ټولې نجونې ښوونځیو ته ځي او په وروستیو کلونو کې لسګونه نجونې له ښوونځیو فارغې شوي او په لوړو زده کړو مشغولې شوي دي. د دوشنبې په ورځ په یاد کلي کې د نجونو د یو لومړني ښوونځي لپاره د ودانۍ د کار په پرانیست غونډه کې دوو تنو ازادۍ راډیو ته وویل چې د پخوا وخت برخلاف نن سبا د کورنیو په هڅونه نږدې ټولې لویې او وړې نجونې زده کړې کوي او حتی پوهنتونونو او مسلکي انسټیټیوټونو ته یې لاره پیدا کړې ده.
دا چې موږ مخکې دلته مکتبونه ډېر لرې وختي وو، یعنې ښځه طبقه مکتبو ته نه وتله، په ظاهري حالت کې تقریبا د زرو نه په لوړ تعداد کې دلته نجونې مکتب او طبقه کې
یا به مثلا په شخصي حجرو کې داسې یالو یا په شخصي کورو کې داسې یالو نظم ځای نه و کده جوړ شي. هغې جوړ کړی دپاره به منظم ځای پیدا شي په هغه کې
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار هم وایي چې اوس مهال د اولادونو ښوونې روزنې ته د کورنیو پاملرنه ډېره شوې او د نجونو زده کوونکو شمېره یو لکو څلورو زرو تنو ته رسېدلې ده.
د نورو ولایتونو سره چې مقایسه کوو د خوست خلکو تعلیم ته ډېره مخه کړې ده. اوس هم یو لک څلور زره نفر نجونې په مکاتبو کې لرو چې په زده کړو باندې بوخت دي. د هلکانو دپاره که په هر صورت وي، که د لارې په سر باندې کښېني، که د دیوال سوري ته کښېني، که د ونو سوري ته کښېني، هغه برداشت کولی شي، خوندونی نشي برداشت کولی. نو همدا وجه ده چې موږ اکثریت تغیرات د اوس وخت کې چې ابادوي نجونو طرف ته توجه زیاته.
خوست والی پوهنمل حکم خان حبیبي د یاد ولایت په ښوونځیو کې د نجونو د کمیت ډېرېدو ته خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې ولایتي اداره د امنیت تر ټینګښت وروسته د پوهنې د بهیر پرمختګ ته پاملرنه لري.
دغه پروژه چې د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت به د شپږو میاشتو په موده کې د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې له طرفه جوړیږي او زه هم د ولایتي ادارې د مسؤل په توګه ځانشمن ګڼم. د امنیت نه وروسته د پوهې او معرف ته کار کول زموږ په لومړیتوبونو کې ده.
یاد دیوی کلیوی خو د خوست چارواکي د کمیت او څومروالي په لحاظ د زده کوونکو شمیر ته خوشبینی څرګندوي، بل لوري ته عام خلک د پوهنې د بهیر په کیفیت او څرنګوالي، همدارنګه د ښوونکو په حاضرۍ کې پر ستونزو نیوکې کوي او زیاتوي چې د پوهنې د بهیر څخه باید نظارت او کنټرول ډیر شي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
مونږ هم د ازادي رادیو نستا سو په خدمت کې یو. د فراه ولایت د کرنې او مالدارۍ د ریاست لخوا په روانه اونۍ کې په زرهاو زراعتي چرګان او چرګوړي په دغه ولایت کې د بېوزلو ښځو لپاره ویشل شوي دي. د دغه ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د دې کار موخه په کورني اقتصاد کې د ښځو د ونډې زیاتېدل دي، تر څو په دې توګه وکړی شي د کورنیو اقتصادي وضعیت هم سم شي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت د کرنې او مالداری ریاست په روانه اونۍ کې کابو 15,000 چرګان بېوزلو ښځو ته په دغه ولایت کې توزیع کړي دي. د فراه ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دې کار موخه په دغه ولایت کې د چرګانو د فارمونو وده او همداشان د بېوزلو کورنۍ د اقتصادي وضعیت سمونه ده. د فراه ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس انجینر عبدالمنان متین وایي چې د چرګانو دغه فارمونه 242 بېوزلو ښځو ته ورکړل شوي چې نور اړین توکي هم ورسره شامل دي. دغه په خبره تمه کېږي چې له دې لارې کورنۍ ځان بسنې ته ورسېږي.
سیږي تبا شلدانی تخمی چرګان ګردین ورایتی توزیع کیږي او کزن کې او بوجی دانه هغه دانه چې مقوی دانه د ودی چرګان ته استفاده کیږي، اب خوره او همچنه یو دانه خوره او ډیره یو شایسته قفسچا یا یو شایسته مرغنچه ودی توزیع کیږي.
هم دې ال کغه مېرمنې د چرګان د فارمونې لاس راوړی هم خوشاله بریشي او وایي چې دا کار کولای شي د کورنۍ د اقتصادي وضعیت په سمونه کې ونډه واخلي. د دوی په خبره وروسته لدی دغه فارمون له لارې خپل کورنۍ ته عاید لاس راوړي. دوی وایي داسې پروژې باید ډېرې شي تر څو بېوزلي په ټولنه کې راکمه شي.
با اندام ادامه کنه، دیگه مالداری دیگه زبر و زراعت ما کمک کنه، برای مالداری کمک کنه، خما میخوای ولایت ما آباد باشه.
در لومره زلده چی پا فرا ولایت در شوز لپا چرگان و فرمون توضیح کیجی کتا هم دا کار پا طورنه که در شوز وانده پا اقتصادی برخی دیره وی خوتر دیره حد دا پروژه دین و لامدی عمل در جنو کارپوانو بخبر موثریت لند محاله وی.
درنو دوستانو زمونږ غږ د آزادۍ له راډیو نه په منځنۍ 12.6 څپو او د اف ام په 0.15 څپو اوري. د آزادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې او د ماښام له 8 بجو نه د سهار تر 8 بجو پورې د آشنا راډیو خپرونې ستاسو په خدمت کې دي. اوس پام وکړئ د خبر نور لنډیز ته چې فریبا ظاهری تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي ممکن د چمن سپین بولدک لارې چې له شپږ ورځو راهیسې د پاکستان له لورې تړل سوې وه نن بېرته پرانستل سي. د کندز امنیتي چارواکي دا کوي چې په هغه ولایت کې د طالبانو پلانونه شنډ کړي او هغوی له ماتې سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي حکومت د ژورنالستانو د خوندیتوب په برخه کې د ترتیب سوي طرز العمل عملي کېدو ته ژمن دي او ډېر ژر به عملي چارې پیل سي. د ایتالیا د نن ورځې په زلزله کې تر اوسه د 10 کسانو د مړینې خبر تایید شوی خو ځینې راپورونه د مړو شمېر تر 10 هم ډیر یادوي. د ترکیه پوځ او نړیوالې تلافي ځواک نن د ترکیه پولې ته څیرمه د سولې د سوریې له جرابلس ښاره د اسلامي دولت ډلې د ایستلو لپاره عملیات پیل کړل. واشنگتن وایي د ترکیه له لوري په امریکا کې د میشت مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د ورسپارلو رسمي غوښتنلیک ور ورسېد. او د تاجکستان پارلمان د بخښنې یو نوی قانون تصویب کړ چې تیر اونۍ د ولسمشر امام علي رحمانوف لخوا وړاندې شوی و. دغه قانون پر 12,000 کسانو تطبیق کیږي.
او اوس په ل مرزي احمد زین اقتصادي خبر نو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ممکن د چمن سپین بولدک لار چې د پاکستان له لوري تړل شوی نن بیرته پرانیستل شي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغان او پاکستاني لوړپوړو چارواکو ترمنځ خبري روانې دي او شاید تر 2 ساعتونو د سپین بولدک او چمن ترمنځ غځېدلې لار بیرته پرانیستل شي. پاکستان شپږ ورځې وړاندې دغه لار له هغې وروسته وتړله چې یو شمېر کسانو د سپین بولدک او چمن ترمنځ سیمه کې د پاکستان بیرغ ته ور واچوو. د افغانستان او پاکستان سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستانی مالونه له دې لارې افغانستان ته وارديږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې سکل په ننګرهار ولایت کې د غوښنو چرګانو او هګۍ تولیدات زیات شوي دي. دغه وزارت وایي لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په لومړي رب کې څه باندې 130,000 د چرګانو هګۍ تولید شوي وي، خو په دویم رب کې دغه رقم 4,000 ته لوړ شو. همداراز د 1995 کال په لومړي رب کې 130,000 قطع غوښن چرګان تولید شوي وو چې په دویم رب کې دغه رقم 550,000 قطو ته ورسید. نوموړي وویل چې پخوا افغانستان د پاکستان له تولید چرګانو او هګۍ څخه استفاده کوله چې له دې وروسته به له خپلو محصولاتو څخه استفاده وکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت غواړي چې په ټول هیواد کې د چرګانو د ساتنې صنعت ته وده ورکړي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 1 بجې قزاقي وړه 290 افغانۍ، 1.5 کیلو بوجۍ بوره 2,450 افغانۍ، 1.5 بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، 4.5 لیتر غوړي 1,150 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 1,50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 1,50 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: 1 امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله، 1 یورو 15 افغانۍ او 10 پوله، 1 انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 60 پوله، 1 سعودي ریال 10 افغانۍ او 90 پوله، 1 ایراني تومان 10 افغانۍ او 20 پوله، او 1 پاکستاني کلدار 520 افغانۍ.
قدر منو اوریدونکو موږ بیا هم د ازادۍ له رادیو نستا سو په خدمت کې یو. یو ځوان افغان چې د زرهاو پناهغښتونکو په څیر له ترکیې نه د مدیترانې په سمندر کې یونان ته رسېدلی و، تر ډېرو کلونو وروسته له یوه داسې پلان سره دې سیمې ته ستون شوی چې ښایي ډېر خلک له مرګه وژغوري. دا افغان ځوان مهدی صالحی نومیږي او غواړي چې د بی پیلوټه الوتکې په مرسته د هغو پناه غوښتونکو ژوند وژغوري چې د ده په څیر د مدیترانې په اوبو کې اروپا ته د تیرېدو هڅې کوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
د پناه غوښتونکو لپاره بی پیلوټه الوتکې د مهدی صالحی د پروژې نوم دی. صالحی او د دې ټیم غواړي چې د دغه پروژې په مرسته هغه پناه غوښتونکي چې په سمندر کې له ترکیه یا له لیبیا، یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته د تیرېدو هڅه کوي او وخت نا وخت د کوچنیو بیړیو د ډوبېدو یا په سمندر کې د توپان لامله د غرقېدو له خطر سره مخامخ کیږي وژغوري. د مهدی صالحی د پروژې هدف دا دی چې په سمندر کې د پناه غوښتونکو د ډوبېدو مخنیوی وشي او یا لشتلجه سمندري ځواکونه د هغوی د موقعیت په اړه ژر تجربه معلومات ترلاسه کړي او مرستي ورواستوي. د دوی بی پلوټ الوتکې کولای سي چې د سمندر په هر برخه کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په صورت کې موقعیت څرګند کړي او د خلکو د وضعیت په اړه معلومات وچته واستوي. په دې ډول به د ژغورنې کارکوونکي پرته له دې چې وخت ضایع کړي د غرقېدو له خطر سره د مخامخو خلکو د ژغورنې لپاره وردانګي او د اړتیا وړ مواد به هم ورسره وروړي. مهدی صالحی د یونان په لسبوس ټاپو کې د دې پروژې د پیل تکل کړی ځکه زیات هغه کسان چې د افغانستان، سوریې او د افریقې د شمال له هیوادونو تښتي له ترکیه یا لیبیا د مدیترانې په اوبو کې د یونان لسبوس ټاپو ته رسیږي. مهدی صالحی ویلي چې دی 15 کلن و چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د سختیو له امله تیښتې ته اړ شو او د زیاتو افغانانو په څیر اول ترکیه ته ولاړ او له هغه ځایه په یوه پلاستیکي بیړۍ کې د مدیترانې په سمندر کې اروپا ته ورسید. مهدی صالحی اوس په نیویارک کې اوسي او هلته د پارسنس په نوم د تخنیکي وسایلو د طراحۍ په ښوونځي کې ښوونکی دی. مهدی صالحی او د هغه میرمن کریستین کرش له نیویارک د دې پروژې د عملي کولو لپاره لسبوس ته تللي دي. دوی د بی پیلوټه الوتکو ډیزاین د خپل پوهنتون په مرسته جوړ کړی دی. هغه بی پیلوټه الوتکې چې دوی ډیزاین کړي سیاري کمرې لري او کله چې د سمندر پر سر پرواز کوي پر یوه ځانګړي ویب سایټ مستقیمي یا آنلاین خپرونې کولای سي. په دې ډول سمندري ساتونکو کولای سي چې د سمندر لډیرو لرو ځایونو حتی د دې بی پلوټ الوتکو په کمرو کې اخیستل شوی فلمونه وګوري او د خطر ځای وپیژني. مهدی صالحی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې دی غواړي دغه پروژه لا پراخه کړي او ستري بی پلوټ الوتکې هم جوړې کړي څو د ده په وینا د زیاتو خلکو ژوند له مرګ وژغورل سي.
د ازادۍ رادیو په څپو کې به له یونان څخه راوګرځو د کونړ غرنۍ سیمې ته. د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې له څلورو کلونو وروسته د واکسینو کارکوونکو ته اجازه ورکړ شوه چې له 50 کلو کم عمره ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین ورکړل شي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري نه اورو.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی وای په تیر کمپاین کې د شلتن په نوم هغې سیمې ته رسېدلي چې په تیرو څلورو کلونو کې وسلوالو مخالفینو دوی ته اجازه نه ورکوله چې کوچنیانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي او د واکسینو د نه رسېدو په وجه هلته څلور ماشومان د ګوزڼ په لاعلاجه ناروغۍ اخته شوي دي. فضلی وای دغه پرمختګ یې په یاد دره کې د قومي جرګو په وسیله د ترسره کړي کمپاین په برکت ترلاسه کړی او 50% سلنه ماشومان ته واکسین رسیدلی دی.
د دې خلکو د اجازه په سر یا په خاطر مریال ته څنګه کمپاین تر شو د دې څخه د کومه لا سترونه
د کلرو. د عامه روغتیا رئیس وای د شلتن په 50% سلنه ساحه کې د دولت وسلوالو مخالفینو د واکسینو رضاکارو ډلو ته اجازه ورکړي خو په پاتې 50% ماشومان کې ډېرې د کوزي پښتونخوا د باجوړ او سوات څخه کونړ ته د راکډه شوو مهاجرو پورې تړاو لري او دغه کورنۍ نه غواړي چې کوچنیانو ته یې د پولیو او نورو ناروغیو ضد واکسین وشي. فضلی وای هڅې کوي چې په راتلونکو کمپاینونو کې د کونړ ټولو سیمو ته د ګوزڼ واکسین ورسوي او هیڅ ماشوم ترې بې برخې پاتې نشي.
امیدوار دې ته چې انشاءالله تعالی په لږ وخت کې موږ کولای شو چې کونړ یو سهم
زمونږ د کوښښ دغه نه پاتې نه وي.
د کونړ اوسیدونکو له ټولو کورنیو غواړي چې د دوو څاڅکو واکسینو په ورکولو سره خپل ګلالي ماشومان د یوې لاعلاجه او وژونکې ناروغۍ وژغوري. دیدار وای
پولیو یوه خطرناکه ناروغي ده. ماشومان چې په دغه مرض باندې اخته شي نو بیا د تل لپاره خلکو ته محتاج وي. نو زموږ غوښتنه د ټولو خلکو نه ده، خصوصا د کونړیانو نه، چې خپلو ماشومانو ته دغه واکسین وکړي ترڅو د دوی ماشومان راتلونکي کې دغه محتاجۍ نه خلاص شي او دغه مرض نه وژغورل شي.
خلک وایي دینی عالمانو، قومي مشرانو او دولتي مسؤلینو ته پکار دي چې په هیواد کې د ګوزن مرګونی ناروغۍ د ختمولو لپاره نه ستړي کېدونکي او په اخلاص هڅې وکړي. په کونړ کې د عامې روغتیا مسؤلین په داسې حال کې د پولیو ضد واکسینو په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې اوس هم په هیواد کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي، چې څلورې د کونړ په شلتن، یوې په هلمند او بلې په قندهار کې ده.
د ازادۍ رادیو د دې یو ساعته خبرونې پاتې برخه د بشري حقونو او د ښځو لپاره د نیمه نړۍ خبرونو ته بېله شوې ده چې یو په بل پسې تاسو اورېدو ته رابول.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د قانون او بشري حقوقو د نقصولو د مواردو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څانګې مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د قانون او بشري حقوقو د نقصولو د مواردو په اړه معلومات ورکړي.
ځینې عوامل دي چې د قانون د حاکمیت هم د بشري حقوقو د نقص دی. مثلا اذا فساد اداري دی، اداري فساد دي چې په ځینې حلقاتو کې یا هم اداراتو کې یا وزارتو کې په دې مسایلو کې هغه حق چې د ټولنې د وګړو یا هم د ټولو د خلکو د عام خلکو هغه حقوق دی چې په ادارو کې باید خلاص شي، اما په اداري فساد پاساس باندې دغه کارونه نه اجرا کیږي. دوهم دا ده چې کامل آگاهی نه لري د قانون نه، د بشري حقوقو نه، یا هم د خلکو د وګړو د خلکو څه حقوق لري آگاهی نه لري. دوهم عامل دا دی. دریم د حکومت ضعف دی. حکومت نسی کولای چې کنټرول کړي په خل ادارې، یا هم نسی کولای چې په خل په صلاحیتو او په خل قانون نسی کولای ارته عملی کولای. څلورم مثلا د عدلی او قضایی د نهادونو ضعف دی چې هغه هم ډیری فساد مثلا ویل کیږي چې په دې اداراتو کې شته دی. دا عوامل دي چې قانون مثلا نقضیږي یا د بشري حقونو مثلا نقض.
ملک زاده صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ل یادې سونسخه د وټولو لپاره باید کوم کارونه تر سره سي؟
په دې مسائل یاد د حل لاره دا چې مبارزه فساد سره، مبارزه سره په جدي شکل، یعنی په بنیادی شکل، په اساسي شکل د مبارزه وسی تر څو چې دا فساد د منځ لاړ سي. دریمه د ټولنې د بطن تقویت وسی. مثلا بل خلکو ته د آگاهی ورکړ شي، دولتي او عام خلکو ته ټولو ته باید آگاهی ورکړ شي چې د فساد نه د لاس واخلي، مثلا په اسلامي پلارو باندې، په قانوني پلارو باندې. او بل چې څوک چې فساد کوي هغه ته د سخت مجازات پیش بینی کی. بلې مثلا ځوابګوی دی وی، او اسې خلک دی وی چې مثلا ځواب ورکی، شفاف ځواب دی ورکی، کپه اداري په هر مسایلو کې چې کپه دولت کې، کپه اجتماعي کې، چې څوک چې قدرت دی، ادم مسایل لري، هغه دی باید ځوابګوی خلکو ته، عام خلکو ته او دولت ته.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشی تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواړئ. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی ښارونو کې په سل اشاره پنځه صفه روښانه اوازه اوریدلی سئ. ملک زاده صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون تر دا مهاله د دې ستونزې د مخنیوي په برخه کې کوم کارونه ترسره کړي دي؟
د بشری حقوقو کمیسیون یو خو د آگاهی مسائل دی چې د یو اساسی کار دی چې خلکو ته آگاهی ورکړي، تعلیمات دی چې خلکو ته مثلا د بشری حقوقو تعلیمات ورکړي، بل حمایتي شوبې یا بخشونه لرو منګه چې د هر بخش مثلا د ښځو بخش د حمایت لپاره بیل بخش لرو، د مثلا د اطفالو چې بیل بخش لرو، مثلا د معلولینو بیل بخش لرو، د تعلیمات او همدغه سه، ځکه چې همدغه کسان دي چې د دوی حق په ټولنه کې نقضیږي. موږ د بشری حقوقو کمیسیون په دې په حمایت په خلکو په آگاهی باندې په دې مسایلو باندې.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
اونکه مسودا نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې د هغو خزو پوسټونو خبرې کوو چې موټر چلوي. یو شمیر موټر چلوونکي خزه شکایت کوي چې د موټر چلولو پر مهال د ځینو نارینه و لخوا په مختلفو بڼو زورول کیږي.
هر کله چې تللې یم ماته کله ناری وی کله میلاس قیدې اته کله د کور نه تر کوم ځی پر چې زما مزاحمت کوي تعقیبوي د سینور مزاحمتونه چټیات وي.
په دې حق لا بعد موټر چلوونکو میرمنو ګلی او د اړوندو ادارو د مسولینو ځوابونه واوري. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له وږمې جبارخیل نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو. په ننګرهار ولایت کې یو میرمن په خپل کور کې سوځول شوې ده. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ویلي چې دغه پیښې د بیسودو ولسوالۍ اړوند د اکمالاتو پیز په سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې دغه میرمن شیبا نومیده او په خپل کور کې سوځول شوې ده. هغه ویلي تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه میرمن د چا لخوا او ولې سوځول شوې، خو په وینا یې خوند او خسر یې د پلټنو په موخه د پولیسو لخوا نیول شوې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د بروکسل ناستې لپاره یې په یوې جامع طرحې کار کړی او د بروکسل ناستې ته یې چمتو کړی ده. د دغه وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ښځو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې ترتیب او جمهوري ریاست ته استولي څو د بروکسل په ناسته کې مطرح کړي. میرمن وردګ همدارنګ ویلي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره یوه طرحه هم چمتو شوې ده. تاکل شوی چې د بروکسل ناسته د روان میلادي کال د اکتوبر په 4مه او 5مه په بلجیم کې جوړ شي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي د دې ناستې په څنډه کې د افغان میرمنو وضعیت د څېړلو لپاره یو کنفرانس هم جوړیږي.
د بغلان ولایت په گزرګا ولسوالۍ کې ولس کلنه نور جماله د دې لپاره چې لور یې زیږولې وه د خسرګنۍ د کورنۍ د سختې شکنجې له امله وبشل شوه. د دې ولایت د ښځو ریاست رئیس خدیجې یقین ویلي چې دغې میرمنې شل ورځې مخکې یوه ماشومه نړۍ ته راوړې وه او خسرګنۍ یې په همدې جرم وژلې ده. د میرمن یقین په وینا د وژل شوي میرمنې پلار د خپل لور د شکایت او شکنجې په اړه د ولسوالۍ د چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي ویلي چې مسؤولو چارواکو دغه موضوع قومي جرګې ته وړاندې کړې وه، خو جرګې بیا دغه میرمن د هغې خسرګنۍ ته ورسپارلې وه. د مسؤلینو په خبره د وژل شوې میرمنې خسر نیول شوی او د پلټنو لاندې دی. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ښځو لومړی ځل د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال ډرایوري پیل کړه. په هغه وخت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر ډیر کم و، خو په راوروسته کلونو کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر زیات شو. د شخصي موټرو تر څنګ لینی موټر هم چلول. خو کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او هر څه له خاورو سره خاورې کړل، د ښځو دغه ډول فعالیتونه کم او کمرنګه شول. په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ځینو لویو ښارونو، کابل، هرات، مزار شریف او نورو کې میرمنو یو ځل بیا هڅه وکړه چې خپل شخصي موټر په خپله وچلوي. په دغه موده کې ډیرو ښځو د ترافیکو په ادارو او شخصي کورسونو کې موټر چلول زده کړل او د موټر چلولو لایسنسونه یې ترلاسه کړل او د خپلو ستونزو د هوارولو لپاره یې موټر چلونه زده کړه. د کابل اوسیدونکو رویا چې خپل شخصي موټر لري وای، دا په خپل موټر چلوي ډیر د خوخي احساس کوي او کله چې نارینه په کور کې نه وي، دا په راحتي موټر چلوي.
د پخې شام ضرورت پیدا شته تفلار شفخانه،
کله کله آن د شپې 2 بجې هم ضرورت پیدا شوي او خپل ماشومان می په موټر کې ډاکټر ته بيولي دي. یا کوم د خوخي محفل وي او تر نا وخت پاتې کیګو، نو زه په خپل موټر چلوم. تر اوسه می هیڅ د ناراحتۍ احساس نه دی کړی او په دې برخه کې هیڅ ستونزه هم نه لرم. حتی کله چې می موټر اوارس پیدا کوي، مثلا د موټر کاش کمیږي یا لایډرونه سستیږي او یا ټایر پنچریږي، دا ټول په خپل جوړوم او په هیګم پرې. خو د دې ټولو لاسته راوړنو ترڅنګ د فرهنګي او ټولنیزو دودونو لامل چې زموږ پر ټولنه حاکم دي، میرمنې په دې برخه کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ډرایف پر مهال د ځینو نارینهو لخوا ځورول کیږي او ډیری میرمنې له دې امله چې مزاحمت ورته کیږي، موټر چلولو ته زړه نه ښه کوي او یا د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي تمنا سدی چې کارځای ته په خپل موټر کې تګ راتګ کوي وایي، زه چې کله موټر چلوم خلک می ډیره ځوروي او لزه د موټر را سره جنگوي. نو موړی له ترافیکو هم ګیلمنه ده، وایي وخت نا وخت د ترافیک پولیس لخوا په لارو کې دارا ته ویل کیږي چې غلی د کور کې کینه ستایڅ په موټر چلولو.
ما می خوایم که درایف کنم، ضرورت هم دارم.
زه غواړم موټر وچلوم او ډیر ضرورت هم لرم. کله می چې خاون نه یې سهار دفتر ته ځم، په لار ډیره ګڼه ګوڼه وي، موټر نه پیدا کیږي. وړه لور می هم وړکتون ته بیایم، نو مجبور یم چې په خپل موټر وچلوم. په لار کې له ډیرو ستونزو سره مخ یم. خلک ډول ډول خبرې کوي او تر ټولو بد خلاده چې کله را سره کوم د کورنۍ غړی په څنګ کې ناستی او زه موټر چلوم، بیا نو ډیری کنځلې کوي. ډیر وخت زما له موټر سره خپل موټر ټکروي. څو ځله مې موټر رنګ کړ. ترافیک هم د دې په ځای چې له میرمنو سره مرسته وکړي، راته وایي خورجانې سایې څه چې موټر چلوي، کراره دې کور کې کینه، یو موټر کرایه ونیسه او مشکل دې حل کړه. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون محصله بهشته چې په خپل موټر چلوي وایي، دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې خپل موټر په خپله چلوم، خپل او د کورنۍ مشکلات مې حلوم. نوموړي وایي زما په وجود کې هم لکه د نارینه وو په څیر توانایي شته او باید ګټه ترې واخلم.
اول خو د یوې میرمنې پیس باندې زه ویاړم چې ډرایور یم او په دې ټولنه کې زه د یوې میرمنې پیس باندې ډرایوري کوم. دا زما د کورنۍ لپاره یو سهولت ده چې زه ډرایور اوسم، خپل مشکلات رفع کوم او ماته ویاړ دی چې زه خپل مشکلات خپل حل کړم، ځکه خدای پاک ماته سالم وجود راکړی دی او د سالم وجود نه ګټه اخیستنه فرض ده.
اغلی بهشتا د موټر چلولو په جریان کې د خلکو لخوا د زورولو یادونه کوي. وایي کله چې موټر چلوم خلک مختلف عکس العملونه ښیي، څوک مې موټر له موټر سره ټکروي، څوک کنځلې کوي، او آن یو ځل دومره تهدید شوم چې زموږ کور ته یې تهدید لیکونه راواچول او دا یې راته لیکلي وو چې نور موټر مه چلوه.
هر کله چې زه تللی یم ماته کله ناری وي، کله میراث قید وي، کله له یو لاس نه کله له بل لاس نه، حتی کله کله د کور نه تر کوم ځای پورې چې زما مزاحمت کوي تعقیبوي، سندره په زور پرې کوي او داسې نور مزاحمتونه چټیات وایي. او ما سره داسې شوي دي چې تهدید شوي یم، یا به د خپلوانو یا بېګانهو داسې تهدید راته کړی دی چې ته یو مېرمن یې، یو مېرمنه ته سیاسري نوم یې ماخستی دی چې وایي سیاسره یې، ته څه حق نه لري چې ډریوري وکړې یا دلته ته موټر وچلوې. تهدید کړم ډیر سخت، حتی داسې تهدیدات وو چې زه خپله وویرېدم، او هغه شخص دومره تهدید کوم چې تر کوره پورې تعقیب کوم، حتی کور ته یې خطونه واچول، تهدیدنامې اچولې، د مرګ، د ژوند، د هر څه. هغه ته څه بدبختیان چې په ټولنه کې تن په ښځه باندې کېږي، دا څه تهدیدات چې ماته نو
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي. www.azadiradio.com ځینې خلک د میرمنو له موټر چلولو سره مخالفت لري او دا کار ورته ننګ او غیرت ښکاري. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په ګډون چې په دې نږدې وختونو کې میرمنو ته د ډرایف اجازه ورکړې، په نورو اسلامي هیوادونو لکه پاکستان، ایران، عربي متحده امارات، انډونیزیا او نورو هیوادونو کې میرمنې په ډاډه زړه موټر چلوي او په دې برخه کې هیڅ ډول ممانعت نشته. په دې اړه به د کابل د دوو اوسیدونکو غلام حیدر او وحید خبرې هم واورو چې د ښځو د موټر چلولو په هکله څه نظر لري.
دا خو به در څه خپل مور خور لري، باید په خره نظر وګوري ورته. دا څه ځای کنه بهر کې مشته، پاکستان کې، مسلمانې د عربستان کې، دوبۍ کې، کویت کې، هر ملک کې دلته ښځې نارینه ټول هغه موټر چلوي. هلته خو دا خبره هم نشته، ولکه څه ورته وګوري. افغانستان د ګپراو دی پرزې ورته وایي، هر څه وایي کنه کمزور کوي. دا هو دې څومره ښکلې ده، داسې
من به نظر خود دستی دلر جیوهی شده در خود دا مناسبه نفیست شرعه خرار بی خوزی باید کود کینی او دیدشی چی را تکارانو که گنه او که من در کود نسو درایوری کوي خزی میسر کنه مونږ مخالف یو.
لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل، ځینې موټر چلوونکي میرمنې د خلکو او ترافیکو د مزاحمتونو لامل له موټر چلونې زړه تورې نشوي دي. خو د ترافیکو د ریاست مدیر مل پاسوال سید محبوب سادات وایي ترافیک له ټولو موټر چلوونکو سره یو ډول چلند کوي، او که کومه میرمن د ترافیکو لخوا ځورول کیږي موږ سره د تماس ونیسي، د ستونزې ته جدي رسیدګي کوو.
په دې اړه چې ځینو خویندو شکایت کړی چې د موټر چلولو پر مهال د ټرافیکو لخوا ځورول کیږي او لازمه همکاري نه ورسره کیږي، دا خبرې حقیقت نه لري. د ټرافیکو مسؤلیت دا دی چې له ټولو موټر چلوونکو سره له قانون سره سم چلند وکړي. که کومه خور له ټرافیکو نه شکایت لري او یا په ناحقه کوم ټرافیک ځورولی وي، موږ ته د مراجعه وکړي، موږ به د قانون مطابق ورسره چلند وکړو.
با ما معرفی کنه، انشاءالله مطابق به قانون با او برخورد میگیره.
درنو اوریدونکو، خدا دا چه موک پا دی موضوع لزان سره غور وکړو، د نورو حقونو او خاری ادابو تا درناوی وکړو. موټر عادي وسیله ده، که خزی یا نارینه چلوی دوی د ترافیکو د قانون په اساس مساوی حق لري. هیله ده پولیس هم دی موضوع ته توجه وکړي او هغو کسانو سره چې نورو ته مزاحمت کوي قانوني چلند وکړي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پولی الله سپارم، خوشاله اوسئ.
امن